د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ خبري مجله. قدر من اوریدونکو، زه اجمل تورمان یم چې د قادر جلالوف په تخنیکي هم په کارۍ درته دا خبرونه وړاندې کوم. د مجلې په سر کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر وایي د موقت حکومت پلویان به د موقت حکومت خوب ګورتی اوسي. نور موضوعات هم شته، خو تر ټولو مخکې فرشته جلالزی او خبرونه.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شمنه کړې چې وسلوال طالبان به تر هر بل وخت په ډیر شدت وځپل سي. د میدان وردګ ولایت د پوهنې رئیس وایي وسلوالو طالبانو په خپلو سیمو کې یوازې تر شپږم ټولګي انجنونو ته د تعلیم اجازه ورکړې او ټولې ښځې په ښوونځیو کې له تدریس منع کړې دي. د افغانستان د جمهور رئیس د امنیت سلاکار نن د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې او خلکو ته ژمنه وکړه چې دغه ولایت په وسلوالو طالبانو ونیول سي. او د روسیې پولیسو د هغه هیواد په سایبیریا سیمه کې ولس مدني فعالان نیولې دي. پوره خبر نو اورید. امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شمنه کړې چې وسوال طالبان به تر هر بل وخت په زیات شدت وځپل سي. ټرمپ دا خبرې پرون د سپتمبر په 11مه کړې چې امریکایانو پر متحدو ایالاتو د القاعده د تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي خاص مراسم ترسره کول. پر امریکا د سپتمبر د 11مه په حمله کې تر 3000 زیات وګړي ووژل شو او ګڼ شمېر امریکایان زخمیان شو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د دغه هیواد په دفاع وزارت کې وویل چې امریکایي ځواکونو تر پخوا په افغانستان کې دشمن سخت ځپلی او دې ته به ادامه ورکړي. په همدې وخت کې د القاعده مشر ایمن الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې د اسرائیل، امریکا، بریتانیا، فرانسې او روسیا او د دې پیغام په حواله د اسرائیل پر نورو اروپایي متحدانو او د هغوی پر ګټو د حملو ژغ کړی دی. زواهری په 2011 میلادي کال کې چې اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل سو د القاعده مشري واخیسته. د میدان وردګ ولایت د پوهنې رئیس محمد طیب منصور ویلي چې وسلوالو طالبانو په هغو سیمو کې چې د هغوی په لاس کې دي تر شپږم ټولګي وړاندې د نجونو تعلیم منع کړ. وسلوالو طالبانو په خپلو سیمو کې همداراز ښځو ښوونکو ته ویلي چې نور د کار نه کوي. محمد طیب منصور نن د ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبانو په خپلو سیمو کې نجونو ته نور اجازه نه ورکوي چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
مشکلات لري طالبان ښوونځی.
د میدان وردګ ولایت د پوهنې رئیس ویل چې وسوال طالبانو د یوې مودې لپاره د نجونو تعلیم له سره منع کړی و، خو د قومي مشرانو په غوښتنه یې یوازې تر شپږم ټولګي د لیک لوست اجازه بیرته ورکړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات رویدلای سي. د افغانستان د جمهور رئیس د امنیت سلاکار حمدالله محیب ویلي د غزنی هغه ولسوالۍ به بیرته ونیول سي چې وسوالو طالبانو تر واکمنۍ لاندې دي. هغه نن د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې وو او د خلکو یوې غونډې ته یې وویل چې هیڅ ولسوالۍ به وسلوال طالبان تر پرې نږدي.
مونږ په دې نیت باندې خواجه عمري نه ده نیولې چې بیا دې دښمن را نیولي. هدف مو دا دی چې دښمن د دې مملکت نه نور نابود کړو.
د غزنی د دیک او خواجه عمري ولسوالۍ په ورستیو کې له وسلوالو طالبانو ونیول سوې، خو د دې ولایت ډېرې برخې لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. غزنی د افغانستان یوازنی ولایت دی چې د امنیت د خرابوالي له امله هلته د ولسي جرګې انتخابات ونه شو. د کابل د چاراسیاب ولسوالۍ پر شخور سیمه کې نن غرمه چاودنه وسوه. په چاودنه کې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت په وینا د ځانګړو عملیاتو د قولي اردو څلور عسکر ووژل سو او درې تنه زخمیان سو. د افغانستان ملي دفاع وزارت نن رسنیو ته وویل چې چاودنه انتحاري وه او حمله کوونکي په یوه مرسیډیس موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د روسیې سوچي ښار ته ځي او هلته له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. له نتنیاهو سره په دې سفر کې د هغه د ملي امنیت سلاکار میر بن شبات او د هوایی ځواک قومندان اویو کوچاوي ملګري دي. هغوی به د روسیې د دفاع له وزیر سره وګوري. نتنیاهو تر تګ مخکې په اسرائیل کې رسنیو ته وویل چې روسیې ته د سفر هدف یې د دواړو خواوو د اړیکو ښه کول او په سوریه کې د اسرائیل او د روسیې د هوایی ځواکونو ترمنځ د ناسم تفاهم د پیښېدو مخنیوی دی. راتلونکی اونۍ په اسرائیل کې انتخابات دي. د روسي پولیسو د غخیواد د سایبیریا د بوراتیا په سیمه کې ولس مدني فعالان نیولې دي. دغو کسانو په خپل سیمه کې د شاروالۍ د انتخاباتو له پایلو سره مخالفت درلود. د سیم پولیسو ویلي چې دا کسان د اعتراض لپاره له پرون شپې راهیسې د بوراتیا په مرکز اولانودی کې په یوه بس کې ناست وو او له هغه ځایه له تګه یې ډډه کوله، او کله چې د پولیسو پر خوا د اوښکو بهونکی ګاز څخه ډک بم واچاوه پولیسو یې په نیولو پیل وکړ. د سپتمبر په 9 په دغه سیمه کې د انتخاباتو د پایلو پر ضد اعتراضونه پیل سو. د روسیې په دې سیمه کې دغو مدني فعالانو ادعا کړې چې انتخابات د کرملین د پلویانو کاندیدانو په ګټه پای ته رسېدلي. او سلهاوو کسانو د البرت رازین مړی نن بدرګه کړ چې په روسیه کې په مورنۍ ژبه د لیک لوست له نوي قانون سره مخالف وو او د اعتراض څرګندولو لپاره یې ځان ته اور واچاوه. دا وګړی د روسیې د او دوروتیا سیمې اوسیدونکی و. په دې سیمه کې د روسیې یوغور له ژکۍ ژوند کوي او مورنۍ ژبه یې ادمرت بلل کېږي. البرت رازین د سپتمبر په 10 د خپل سیمه ییز پارلمان د ودانۍ مخې ته ځان ته اور واچاوه او یوه لوحه یې پورته کړې وه چې ورباندې لیکل شوي چې که زما مورنۍ ژبه مري غوره ده چې زه مخکې ومرم. البرت رازین د روسیې د پارلمان د استازو په مجلس کې له هغه قانون سره چې پر اساس یې په هغو سیمو کې په ښوونځیو کې چې د خلکو اصلي ژبه روسي نه ده د هغوی په مورنۍ ژبو تدریس غیر اجباري شو مخالفت درلود.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان ولسمشر وایي د موقت حکومت پلویان به د موقت حکومت خوب کوته یوسي.
د موقت حکومت ارزو به کوته ویسي دا خاوره نظام لري.
دا به هم اوري چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر ترامپ باید تر طالبانو افغان حکومت ته لومړی ټوپ ورکړي. د غزنی ولایت د عملیاتو په اړه به مو د ملي امنیت شورا د سلاکار عبدالله محب له څرګندونو هم خبر کړو.
مونږ په دې نیت باندې خواجه عمري نه دا نیولې چې بیا دې دښمن را نیولی. هدف مو دا دی چې دښمن د دې مملکت نه نور نابود کړو.
که ملتیا مو وکړئ نور مهم موضوعات هم درته لرو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان ولسمشر وایي د موقت حکومت پلویان به د موقت حکومت خوب کوته یوسي. محمد اشرف غنی چې ولسمشر هم دی په لویه جرګه کې د احمد زو د قوم په یوه غونډه کې وویل انتخابات د قانوني حکومت د جوړېدو یوازینی لار ده. په ورته وخت کې د ښاغلي غنی د انتخاباتو د انتخاباتي ټیم مرستیال امرالله سالی وایي افغانستان د غنی په برکت له جعلي سولې وژغورل شو. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر راپور کې.
دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت پلویان پاتې راغلل او دغه هیواد د انتخاباتو او د جمهوریت د پیاوړتیا په لور روان ده. دغه ټیم مشر او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ د احمد زیو د قوم په وی غونډه کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ او خپل ملاتړ له دغه ټیم اعلان کړو ویل انتخابات د ځواک رسیدو ته یوازینی لار ده. خاغلی غنی په دغه غونډه کې چې د احمد زیو د قوم په زرګونو قومي مشرانو ځوانانو او مخورو پکې ګډون کړی وویل چا چې په افغانستان کې د موقت حکومت خوبونه لیدل دغه هیله به ګورته یوسي.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي دا خاوره نظام لري. سوله غواړی انتخابات شرط دي چې واک راکړي. بیا غواړی چې 250 نفره واده ته لیکل یا مذاکرات ته لیکل نه تسلیمیږو نه تسلیمیږو.
د ښاغلی غنی په خبره د انتخاباتو او د د ټیم د بریالیتوب وروسته به په ملي سیمه ییز او نړیواله کچه د سولې لپاره مشورې پیل شي. مخکې له دې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نهو پړاو خبرو په جریان کې ځینو سیاسیونو او د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو د انتخاباتو په پرتله له طالبانو سره سولې ته لومړیتوب ورکوه او په دې موضوع یې ټینګار درلود. ان تر دې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر ویلي وو چې که په افغانستان کې سوله ټینګه شي د موقت حکومت له جوړولو سره ستونزه نه لري. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو له لغوه کولو وروسته وویل چې په افغانستان کې د سولې چانس له لاسه ووت، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح بیا وایي چې دغه سوله جالي وه.
زه ډیر په ویاړ ویلی شم لومړی ځل چې موږ نه یوازې چې په جنگ ګټو په مذاکرات ګټو، دا د جناب اشرف غنی په برکت ده. خلکو ته څرګند شو چې موږ د سوله معنی او زن نه یو، بلکې موږ نه غوښتل او نه غواړو چې د افغانستان د پلورلو په بدل یو جعلی سوله ترلاسه.
په دغه راټولېدنه کې د دولت جوړونکو ټیم په ملاتړ د احمدزیو قومي مشرانو وویل چې دوی هم د ټاکنو د ترسره کېدو او جمهوري نظام د ساتنې پلوي دي. خو دوی ټینګار وکړ چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې به د پوینا دښمن ته تر بل هر وخت سخت گزار ورکړي. ډونالد ټرمپ د سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي برید د قربانیانو د یاد په مراسمو کې وکړي. تر دې څو ورځې د مخه د امریکا ولسمشر په کمپ ډیوډ کې د طالبان له مشرانو سره لیدنه او د سولې خبرې لغوه کړي. د امریکا د کانګرس ځینې غړي او یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي ترامپ باید تر طالبانو د افغانستان حکومت ته لومړیتوب ورکړي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر تیره ورځ د 2020 کال د سپتمبر د 12 د قربانیانو د یاد په مراسمو کې وویل چې په کابل کې د تیرونې برید په کلکه غندي. ډونالد ټرمپ د لاډیرو تروریستي بریدونو د خبرداري پر مهال وویل چې دوی هم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپل عملیات پیاوړي کړي دي او په وینا یې هغوی ته سخت ګوزارونه ورکړي دي.
The last 4 days we have hit our enemy harder than they
وای موږ په تیر څلور ورځو کې دښمن ته تر پخوا سخت گزارونه ورکړل او دا به دوام ولري. که هغه په هر دلیل بیا زموږ هیواد تراسي، هر ځای چې وي ورپسې ورځو او لداسې ځواک به کار وخلو چې امریکا تر دې وړاندې هیڅ کله نه وکړولای او زه هتا د اټومي قدرت په اړه هم نه شخېژم. په کابل کې د تیرې اونۍ برید چې یو امریکایي سرتیری او یو ولس افغانان پکښې ووژل شول، ولسمشر ټرمپ اړ ایست چې د سولې هغه خبرې لغوه کړي چې په همدې اونۍ کې د افغان ولسمشر اشرف غني او د طالبانو له مشرانو سره د امریکا په کمپ ډیوډ کې په پام کې نیول شوی و. یو شمېر امریکایي څېړونکو او د امریکا د کانګرس غړو کمپ ډیوډ ته د طالبانو د بلنې په اړه انتقاد کړی و. سناتور باب مینندز په دې اړه ویلي: زه نه پوهېږم تاسې څه ډول هغه کسان چې د سپتمبر د 12 بریدونو عاملینو ته یې پناه ورکړې وه کمپ ډیوډ ته راوبولي، هغه کسان چې بریدونو ته یې دوام ورکړی او په دې وروستیو کې یو امریکایي ووژه. فکر کوم دا کار نامناسب و. د سیاسي چارو څېړونکي وایي د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان د منتخب حکومت پر ملاتړ متمرکز وي، نه پر توندلارو. پیټر برګن د امریکن فاونډیشن د تحقیقاتي مرکز غړی دی. دی وایي طالبان نه انتخاب سوي دین پلوي دي او موږ له هغوی سره د یوې یاغي ډلې نه بلکې د احتمالي حکومت په څیر چلند کوو. د امریکا د کانګرس ځینو غړو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرداری ورکړی. جمهوري غوښتونکی مایکل مککال
وایي
که خپل کورنۍ امنیت ته ځواب وایو، دولت جوړونې ته نه بلکې په افغانستان کې د ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا لرو. هغه څه چې په سوریه کې د ځواکونو شتون ته اړتیا ده، فکر کوم زموږ د کورنۍ امنیت خوندیتوب لپاره د دې ځواکونو درلودل مهم دی. د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو سره سره چې وایي له طالبانو سره د سولې مذاکرات له منځه تللي، یو شمېر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې دا خبرې به ژر له سره پیل شي، ځکه د دوی په خبره د امریکا ولسمشر او د دې هیواد خلک د اتلس کلنې جګړې ختمېدل غواړي.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې جګړو وروسته له هغې زور واخیست چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. افغان چارواکي د هیواد د امنیتي ځواکونو په وروستیو پوځي عملیاتو کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو خبره کوي او وایي که دا عملیات دوه میاشتې دوام وکړي نو دا ډله به له افغان ځواکونو سره د جګړې توان ونه لري. امریکایي پوځي چارواکو هم ویلي چې خایې طالبانو د زیاتیدونکو حملو په ځواب کې په افغانستان کې خپل عملیات ته زور ورکړي. په داسې یو حالت کې به د هیواد امنیتي وضعیت څه ډول وي او د سولې برخلیک به څنګه کیږي؟ په دې اړه احمد تکل د ملي اردو له پخواني جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیري د مرکې په پیل کې وایي چې طالبان اوس هم باید د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب وایي.
طالبانو باید د سولې خبرو ته اهمیت ورکړی وي او دا جګړې نوې تیزی کړي، ځکه د افغانستان حکومت ټول وخت ویلي دي چې موږ مذاکراتو ته آماده یو او بدون د قید و شرط د طالبانو سره مذاکرات کوو، مګر طالبانو دوامدار جګړې ته ادامه ورکړه په کندوز کې، په بدخشان کې، په فاریاب کې، په غزنی کې، په وردګو کې. دا د افغانستان په ګټه نه دی. طالبان چیرې افغانان وي او غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو د دې نه دې باید نتیجه واخلي، پایلې دې واخلي او د افغانستان حکومت سره خبرو ته آماده شي تر څو چې په افغانستان کې سوله راشي.
مګر ظاهرا خدا سي ښکاریږي چې طالبان پر خپل دریز باندې ولاړ دي او د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکي هم د جګړې د تیزېدو خبره کوي. تاسو فکر کوئ چې د امریکا د پوځ او د افغان دولتي ځواکونو د فشارونو په نتیجه کې به داسې یو وخت راشي چې طالبان د فشار په نتیجه کې خبرو ته مجبور شي؟
ګوره، اصلا خبره دا ده چې طالبان د کوم ځای نه قومانده اخلي، هغه پاکستان دی. امریکا متحده ایالات باید په پاکستان فشار راوړي تر څو چې طالبان دې ته آماده شي چې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي. زه تاسو ته وایم چې امریکا متحده ایالات په دې کې غلطي کوي. غلطي دا ده چې مشکل په پاکستان کې دی، مشکل د هغوی په پالیسي کې دی چې هغوی غواړي چې طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې ناملې ته ادامه ورکړي. امریکا متحده ایالات یو لاره لري چې په رښتیا باندې که غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، هغه دا ده چې پاکستان باندې فشار راوړي. او فشار نه یوازې پاکستان کې چې کوټې شورا ده یو نور ده هغې باندې بریدونه وکړي او پاکستان ته ووایي که چېرې دا کار نه کوئ موږ در باندې بریدونه کوو.
ظاهران خو د اوس لپاره داسې نه ښکاري چې متحد ایالات به هغه څه چې تاسو وایي عملي کړي، ځکه چې د افغانستان حکومتونو په تیرو 1300 کلونو کې هم همدا غوښتنه کړې خو دا کار نه دی شوی. فکر کوي چې اوس په داسې یو حالت کې د خبرو چانس نور له منځه تللی او کله هم امید شته چې دا خبرې به بیا راژوندی شي؟
نه، د خبرو چانس له منځه نه دی تللی. خبره دا ده که امریکایان وغواړي په پاکستان باندې فشار راوړي، د خبرو چانس ډېر زیات دی. طالبان مستقل نه دي. زه یو شی په ډاګه وایم، په ښکاره یې وایم چې طالبان مستقل نه دي. که طالبان مستقل وي هغوی به افغانان وي او په افغانستان کې به جګړه نوره نه غوښته. هغوی د پاکستان په لاس کې دي او پاکستان غواړي چې جګړې ته ادامه ورکړي. امریکایان که غواړي په پاکستان کې په افغانستان کې سوله راوړي، هغلته چې مرکزونه دي په هغوی باندې بریدونه وکړي. دا ګټه نه لري چې په افغانستان کې امریکایان وایي چې موږ فشار راوړو او دا کوو. دا ګټه نه لري، ځکه په پاکستان کې په لسګونو مدرسې دي. هغوی کولی شي چې په اسلام مجاهدین او دا ترورستان آماده کړي او افغانستان ته راولېږي. نو معنا دا ده چې امریکایان باید په پاکستان فشار راوړي چې پاکستان د دې منع کړي چې په افغانستان کې نور د غلطې پالیسۍ ته دوام ورنه کړي.
د دفاع وزارت پخوانی جنرال او ویان دولت وزیر و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملي امنیت مشاور ډاکټر عبدالله موهب وایي د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې به هغه سیمې بیرته له وسلوالو مخالفینو څخه ونیسي چې په تیرو څو کلونو کې وسلوالو نیولې دي. هغه د یو پلاوي په مشرۍ د غزنی ولایت خواجه عمري ولسوالۍ ته یو ورځنی سفر کړی و. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور ورکړي.
د ملي امنیت مشاور د حمد الله محیب وای په پام کې لري چې په غزنی کې له لاسه وتلې سیمې به ډېر ژر تر خپلې ولکې لاندې راولي. هغه وایي د خواجه عمري او د یک ولسوالۍ په رنګه به په هغه سیمو کې هم د وسلوالو په وړاندې بریدونه زیات کړي چې په تېرو څو کلونو کې وسلوالو نیولې دي. ښاغلي محیب په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه جګړه یاده کړه او ویې ویل موخه مو دا ده چې د وسلوالو په خلاف خپلې جګړې تیزې کړو.
افغانستان خپل بادارانو ته تسلیم کی باید پدی پوه شي چې افغانانو خپل هیواد په سلهاو کلونو پخپله مټه ساتلې.
حمدالله محیب دغه خبرې د پنجشنبه په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې. هغه د یو پلاوی په مشرۍ دغه ولسوالۍ ته یو ورځنی سفر کړی وو. په دغه سفر کې ورسره د روغتیا، کرنې او له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزیرانو ترڅنګ ځینې نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري وو. بل لور ته بیا د نظر خاوندان غزنی ته د دغه پلاوی سفر یو اړخیز ګڼي او وایي دولت دلته د مور او میرې سلوک کوي. د پوهنتون استاد محمد فاروق بویا وایي محلي اداره او له کابل څخه راتلونکي پلاوی دي د غزنی د امنیت ته ټینګښت ترڅنګ په ټولو ولسوالیو کې یو متوازن انکشاف رامنځته کړي.
ټولو ویناوال فوکس د خواجه عمري په ولسوالۍ وو، خو غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ډېر ځپل سوی ولایت او اتلس اداري واحدونه لري چې متاسفانه ډېرې ولسوالۍ اوس هم تر شدید امنیتي ګواښ لاندې دي. او یوه ولسوالۍ چې ناوې ولسوالۍ د 1415 کلونو په دې خوا سقوط ده. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د غزنی تر راغلي پلاوي او هغه څوک چې په مجموع کې غزنی ته راځي له هغوی څخه مختار نه شي د غزنی ټولو ولسوالیو ته توجه وکړي او د یو متوازن انکشاف په معارف کې، په سیاستنامه کې او په ټولو برخو یو متوازن انکشاف رامنځته کړي.
د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ افغان ځواکونو له یو کال ځنډ څخه وروسته د روان کال جوزا میاشتې په 18 نیټه بیرته ونیوله، خو د دغه ولسوالۍ تر نیولو څو ورځې وړاندې افغان ځواکونو د دغه ولایت د یک ولسوالۍ هم بیرته تر خپل واک لاندې راوستې وه چې اوس یې یوازې مرکز، امونیه قمندانۍ او ځینې امنیتي پوستې تر واک لاندې دي او نور نو د وسلوالو طالبانو تر سختې محاصرې لاندې او ډیری وخت ورباندې جګړې کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د هیواد مرکزی ولایت میدان وردګ کې 50 سلنه نجونې لښپګم ټولګي پورته زده کړې نشي کولې. د دې ولایت د پوهنې رئیس محمد طیب منصور د دغه مطلب په څرګندونو سره ازادي راډیو ته وویل د غستونځ په نام نو او د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ده چې دغه ډلن نجونې ته لښپګم ټولګي کې څخه د پورته زده کړو اجازه نه ورکوي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې له سلویختو زرو خزینه زده کوونکو څخه نیمایي تر شپږم ټولګي پورته لس زده کړو به برخې دي. د دې ترڅنګ دغه ولایت په نام نو او د طالبانو تر کنټرول لاندې ښوونځیو کې هیڅ خزینه خوونکي نشته چې نجونو ته تدریس وکړي. د میدان وردګ ولایت د پوهنې رئیس محمد طیب منصور د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې په نام نو سیمو کې هم د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې دي، خو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. خغل منصور وایي د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې پنجونو زده کړې بندې کړې وې چې د پوهنې ریاست د قومي سپینګرو په منځګړیتوب دغه ستونزه هواره کړه او اوس نجونې کولی شي چې په نامنو سیمو کې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې وکړي. میدان وردګ په ټوله کې 404 اتیا ښوونځي لري چې د دې ولایت د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره په دغه ولایت کې هیڅ ښوونځی تړلی نه دی. په یادو خونځو کې یو لکو اتزر زده کوونکې په زده کړو بوختي چې ورته د سبان دی 15000 خونکو لخوا چې 375 تنه خزینه خونکې دي زده کړې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان دی راپور لمخه تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان خونځو ته له تګه محروم پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې دغه راپور چې تیر دوبی کې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له تعلیمه پاتې شوی چې 75% نجونې وي. په ورته وخت کې د پوهنیزو چارو یو شمېر متخصصین له زده کړو څخه د افغان ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو بې برخې پاتې کېدل یو لوی ناورین بولي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. له دې ډلې د کابل د ښوونې روزنې د پوهنځي استاد عبدالجبار سپان وایي
ټولو مهمو مبرمو ستونزو د امنیت تر هغې چې د استاد د شاګرد او د مکتب د ماحول امنیت نه نیول شوی دا ستونزه به همداسې په ځای پاتې او دا به په راتلونکي کې یو ستره فاجعه رامنځته کړي. بل دا دی که ښکېلو لورې هر یو چې وي د ولس نه خپل زور نه وباسي، هغه که حکومت وي که د حکومت مخالفین. زه فکر کوم چې دواړه په ولس تکیه کوي، نو د ولس لپاره د تحصیلاتو برابرول د دواړو وظیفه ده.
ښاغلی سپان وایي د اسلام دین د زده کړو او ښوونځیو ته د تګ په برخه کې په هیڅ چا بندیز نه دی وضع کړی، خو طالبانو له 1300 کلونو راهیسې په ټول هیواد کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. دغه ډله په دې اند چې په روانو حالاتو کې ښوونځیو ته د پیغلو نجونو تګ د اسلامي شریعت خلاف عمل دی. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
رفراندوم
شورای
لا آزادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
او دا هم یو بهرنی موضوع ټاکل شوی د فوټبال نړیوال فدراسیون یو پلاوی ایران ته واستوي څو د فوټبال په لوبو کې د خزو د ګډون لپاره د تهران هڅې وارسوي. د فیفا دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې 29 کلنې ایرانۍ میرمنې سهار خدایاري په روغتون کې د ټپونو له کبله سا ورکړه. سهار هغه مهال خپل ځان وسوځوه چې د فوټبال په لوبه کې د ګډون له کبله قضا ته معرفي شوه. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د فیفا ګمارل سوی پلاوی به تر راتلونکو دوه اونیو پورې تهران ته ولاړ سي. ټاکل سوی دغه پلاوی دا وارزوي چې ایران د فوټبال په لوبو کې د ښځو ګډون ته د اجازې لپاره څه چمتووالی لري. دا خبره د فیفا ویان د رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون وروسته لغه ایران ته د پلاوی د استولو پریکړه وکړه چې یو ایرانی میرمن د فوټبال په لوبو کې د ګډون د هڅې پر مهال ونیول سوه او په محکمې کې قضایي دوسیه ورته پرانستل سوه. د ایرانی چارواکو تر دې اقدام وروسته 29 کلنه سهر خدایاري چې په دختر آبی مشهور سوه خپل ځان ته اور واچوه او د سپتمبر پر 9 د ټپونو له کبله د تهران په روغتون کې سا ورکړه. په ایران کې فوټبال نارینه لوبه ګڼل کېږي او د هغه هیواد ښځې د نارینه و لوبو ته د ورتګ اجازه نه لري. آبی د استقلال لوبډلې رنګ دی چې دغې میرمنې علاقمندي ورسره درلوده. فیفا ویلی چې ایران ته د دوی د پلاوی لیږل د دغې ایرانۍ میرمنې د مړینې په اړه د فیفا ځواب نه دی، بلکې د دې لپاره دی چې د اکتوبر پر 10 له کمبودیا سره د لوبې لپاره د ایران چمتووالی وګوري. د ایران د دولت ویان علي ربیعي د چهارشنبې پر ورځ وویل د دولت نظر په بشپړ ډول په ورزشي سټډیوم کې د ښځو له حضور سره موافق دی. ربی دغه راز په ورزشي سټډیومونو کې د ښځو د حضور د شرایطو په اړه د ایران د سپورت او ځوانانو د وزیر مسعود سلطانی فرد څرګندونو ته اشاره وکړه. وی ویل په ټولو سټډیومونو کې د لوبو لپاره د ښځو د ورتګ زمینه برابره سوې ده او اوس هیڅ داسې لوبغالی نشته چې دا اجازه ونه لري. فیفا چې د سېشن په پرځ یې ویل اعلان خبره کړه د سهار خدایاري د مړینې له کبله تسلیت ویلی او ویل ایراني چارواکو به دا غوښتنه وکړي چې په ورزشي لوبغالو کې د ښځو د ورتګ ممانعت ختم کړي. په تیرو کلونو کې ګوتو په شمیر ښځو اجازه درلوده چې د نارینه وو د فوټبال لوبې د لیدو لپاره لوبغالو ته ولاړې سي. دغه ممانعت څو میاشتې وړاندې هم د رسنیو د سر خبر سو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې کار دلیل دا ښودلی و چې د نارینه وو لوبو پر مهال ځینې کسان په غوسې سره شکنځل یا ناسمې کلمې کاروي چې د دې خبره په دې کار سره د ښځو درناوی نه کیږي. د وروستي خبر له مخې د ایران وروستۍ ملکې فرح پهلوي د سهر خدایاري د مړینې په غبرګون کې ویلي چې د سهر ځان سوځول د مای ایرانیانو د هیلو د سوځیدو نشه ده چې 40 کاله کېږي د خپل حتی کوچنیو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
قدر منوریدونکو لملتیامو مننه کومه تاسو دغه د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو په فیسبوک پانا او پانا ازادي رادیو ټکه کامه او ازادي رادیو ټکه او ار جی هم لیدل شي د دې خبری مجلې ورستۍ شي بي دي.